دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پاموکړی د دې مهال خبرونه تا زه احمد شکیب دوستیم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې هرکلی کړی دی د ائتلاف غړو د دوشنبه په ورځ په ایتالیا کې غونډه کړې وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په یاد غونډه کې د داعش د خراسان څانګې پر ضد د افغان حکومت د هڅو ستاینه شوې ده په اعلامیې کې راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دغه ناستې د پایلو د هرکلی ترڅنګ د نړیوال تروریزم پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نړیوال ائتلاف په اعلامیه کې د داعش پر ضد پر پراخي او هر اړخیزې مبارزې ټینګار شوی ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج په دې وروستیو اونیو کې ویلي چې امنیتي قواوو په تیرو کلونو کې د داعش 408 بهرني غړي نیولې دي د افغانستان حکومت پوځي الوتکو ته د غیر پوځي کسانو لاسرسی محدود کړی دی د جمهوری ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح د سشنبې په ورځ ویلي چې دا کار طالبانو ته د ماتې ورکولو او د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ په هدف شوی دی نوموړي په دې اړه په خپلې فیسبوک پاڼې کې لیکلي چې دا پریکړه معقوله ده او د وضعیت له ژورې او دقیقې ارزیابې وروسته شوې ده تر دې مخکې د افغان حکومت یو شمېر ملکي چارواکو له هلیکوپتر څخه په استفادې ځینو سیمو ته سفرونه کول بلخوا داسې شکایتونه هم موجود چې د هلیکوپترو د مصروفیت له امله په لرې پرتو سیمو کې میشتو افغان سرتیرو ته پر وخت اکمالات نه رسېدل نن له غرمې وروسته د جلال آباد ښار په اومي حوزې کې د یوې چاودنې له کبله 12 ملکیان ټپیان شوي دي د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان امریکا غږ ته ویلي چې چاودیدونکي توکي په یو بایسکل کې ځای پر ځای کړی شوي وو د امیر اختیار اسد د ویان ګلزاده سنگر په وینا ټول ټپیان عام خلک دي او د درمنن لپاره روغتون ته وړل شوي دي ايدي شاهدان وایي چې د پیښې اکثره ټپیان سبزي پلورونکي دي په بهرنیو خبرونو کې په عراق کې ایران پلو ملشو ویلي چې دوی به د امریکا د هوایی بریدونو غچ واخلي دغه ملشو په یوه ګډ اعلامیه کې لیکلي چې دوی به امریکایي پوځیان په نخښ کړي یو پوځي وایان ویلي چې په سوریه کې میشت امریکایي پوځیانو د دوشنبه ورځې یو راکټي برید ته ځواب ورکړی دی له پیښې نه ګڼو با خبرو سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې راکټونه پر دې زور کې د ګرین ویلج پر پوځي اډې توغول شوي دي په برید کې مرګ ژوبل نه ده وختي خو د نورو زیانونو په اړه تحقیقات دوام لري د سپینې ماڼۍ وایاندې جینساکي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره د هوایي بمبارو امر کړی و په میانمار کې له پوځي کودتا نه 15 میاشتې تیرې شوې دي له دې کبله سلګونو خلکو اعتراض کړی دی او ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده د میانمار پوځیانو نه یوازې دا چې د معترضینو ځپل محدود کړی نه دي بلکې د خبریالانو پسې هم اخیستې ده په دې ډله کې یو دېرش کلن مراد کیاو هم دی چې له څو میاشتې خفا وروسته مادرید ته تښتېدلی دی پوځیانو غوښتل چې دغه خبریال توقیف کړي مراد کیاو امریکا غږ ته ویلي چې روحي وضعیت یې ښه نه ده او نه پوهیږي چې څه وکړي د میانمار پوځ د هیواد د جزایي کوډ له مخې هر هغه چا ته سزا ورکوي چې د هیواد په چارو کې مداخله کوي د جشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په ایتالیا کې د کورونا وایرس اقلیمی بدلون او د خوړو د خوندیتوب پر موضوعګانو بحث او خبرې اترې کوي دا له 2019 کال نه وروسته لمړی ځل دی چې د غونډې برخوال مخامخ مجلس کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غونډې په پیل کې وویل چې د کورونا وایرس د ختمولو لپاره باید خلکو ته واکسینونه ورسول شي د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې بلینکن به په مجلس کې د نړیوالو ستونزو د پای ته رسولو لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړي او په استرالیا کې د دلتا په نوم د کورونا وایرس د نوې بڼې د پیدا کېدو له کبله په ګڼ شمېر ښارونو کې قیودات لګول شوي دي څلور کسان د وایرس په نوې بڼې اخته شوي دي په ټول استرالیا کې د کورونا وایرس 150 نوې قضیې ثبت شوي دي استرالیا د کورونا وایرس د مخنیوي په کار کې بریالۍ بلل کېدل ځکه چې د خلکو پر راغونډېدو او تګ راتګ یې سخت محدودیتونه لګولي وو د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ټول استرالیا کې د کورونا وایرس څه باندې 10,000 قضیې ثبت شوي او 910 کسان د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر هغه سرګندونې ستایلی دي چې ویلی دي د طالبانو کورنۍ د اسلام آباد په شمول د پاکستان په نورو سیمو کې اوسیږي او د طالبانو زخمیان هم د علاج لپاره د پاکستان محلي روغتونونو ته ځي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دی داسې زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بریزینو په ضد خبري وکړي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د طالبانو او پاکستان د اړیکو افشا کولو په اړه دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد سرګندونې ستایلی دي. حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ستاینه کوم چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ افشا کوي. موږ لا زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لرو چې پر افغانستان د بریتونو پر ضد خبرې وکړي.
په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو کورونه، کاروبار او جایدادونه، د طالبانو نظامی کمیسونونه، د دوی لپاره د اوسېدو ځای او روغتیايي اسانتیاوي او نور ډیر مسائل هغه څه دي چې د سیمې او نړۍ په کچه برملا شوی.
دا هغه څه ثابتوي چې د افغان چارواکو ټولې داوی چې په خوا یې وسکړي دي هغه سمې دي او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې به طرفه پاتې نشي.
طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د امریکا لوتلو وروسته په افغانستان کې به قانوني او تاوتریخوالی واکمن کېدای شي او کچیرته طالبان واخته ورسیږي پاکستان بخپلی پولی وتړي.
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه ملی او بین المللي ملاتړ لري. د همدې ملاتړ پر بنسټ دوی به د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه دفاع کوي.
انتظار مهي است تا کشورای همسایه از مسئله
تمامداده چې گاونډي هیوادونه له مهاجرینو څخه د فشار په توګه استفاده ونکړي.
د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي چې د بهرنۍ وزواکونو لوټل ورسته طالبان د جګړې لپاره کومه پلمه نه لري.
دا ویره نشته چې د امریکایي او ناتو د وزواکونو لوټو سره سم وضعیت نویم لسیسته وګرځي، ځکه هغه مهال ټول نړۍ د مجاهدینو سره وه، ټول نړۍ د ډاکټر نجیب نظام خلاف امانن، ټول نړۍ د افغان دولت سره ده.
دا په تاسو حال کې چې په افغانستان کې جګړو تر بل هر وخته شوه ته خسته دی. د افغانستان د دفاع وزارت شمیري خي چې په تیر سلیر ساعتونو کې یو نوی طالبان وژل شوی او اته دیش نور ټپین شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، سره د دې چې حکومتي چارواکي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په مقابل کې د خلکو مسله کول ولسی پاسونونه بولي، مګر ځینې نورې د ملیشو جوړول او له خطره ډک اقدام بولي. موږ همدغه مسله د سیاسي چارو کارپو ډاکټر عبیدالله برهانی سره مطرح کړې ده. برهانی صاحب محترم، په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو سره سره اوس ډېر خلکو واصلي پورته کړي دي، وایي چې موږ د خپلو سیمو دفاع کوو او خبرونه داسې راځي چې د ملیشو ډلې جوړیږي، ملیشي جوړیږي، مګر ځینې کارپوهان بیا داسې وایي چې دا ملیشه ډلې نه دي لکه پخوا وختونو کې چې ملیشه ډلې جوړې شوې وي، هغه څه نه دي. دا خپل په هر سیمه کې خلک د حکومت په طرفداري دی، پاسېدلې دي، وسلې اخستې دي او وایي چې موږ د خپلې سیمې دفاع کوو. تاسو څه فکر کوئ، دا ګټه کوي د حکومت دفاع ته؟
اول خو باید ووایم چې دا ادعا کول چې دا ولسی پاسونه دي، دا ادعا بالکل صحیح نه ده.
څنګه؟
یو څوک محدود قومندانان دي او هغه نامسؤول ملیشي چې په دغه ته مخ یو رنگ لرو ده، اوس یې تقریبا بل شکل پیدا کړی ده. نو دا څه نوی تاریخ نه دی، یعنی نو دغه ته خو د علیپور ملیشي هم وي، بلکې داسې ملیشي هم جوړې شوې چې حتی تر سوریې پورې بعضې سیاسي ډلو ټپلو هلته ورسولې ده. هزاره ورونو څخه بیچارهګان هلته پکې ډېر زیات تلفات هم لیدلي دي. بیا د علیپور نه وروسته د قیصاري دغه وده دا څه ورته وایي د هغه ملیشه وه، او بیا دا د قیصاري د خبرو نه داسې په زغور ته معلومېده چې څو ورځې مخکې هغه خپله په د تلویزیون کې خبرې کړلې چې ورته وویل شو چې تاسو د جنرال دوستم کسان څخه یاستې. که نه هغه په ډېر مقرره نوویله چې زه د دولت قمندې ته انتظار یم، یعنی دا معنی چې دی ټول دې ته انتظار دي چې څه قسم ته وکول شي چې مال او یا پیسې او مادي مرستې یا دغه مادي امکانات ترلاسه کړي. دا ولسی پاسور خو هغه وخت کې وي چې اولس خپله دا کار وکړي. دا
حکومت خو دغه مسله رد کړې ده چې دا ملیشي نه دي. تاسو ملیشي بولئ؟
ملیشه څه ته وایي؟ ملیشه خو چې هغه ته وایي چې یو په یونیفورم کې نه وي، د یو نظامي چوکاټ یا د دولت په چوکاټ کې نه وي. اوس ار زید عمر بکر سره سلام ورته ورکو سرک ته راوځي او بیا دا غوی نمونه او هغه منفوري چیرې چې دا ما سو درته یادم کړل، یا د قومندان فتی په نامه باندې خلک یادیږي چې دا داسې منفوري چیرې دي چې ټول خلکو ته معلوم دي چې دوی یو طرف نه هغه امکانات چې د غوړي چې د افغانستان د حکومت نه وغلی، بل طرف نه د خلکو د زورونه او د غوی نه پیسې غیستل او پټکونه جوړول دا دا معنا ورکړي چې د ملیشي تښتوي. اصلا دغه کوم شکل بڼه چې یو څوک د وزارت دفاع په چوکاټ کې نیوي، دا خبره خو زما زه تاسو ته کوم، بلکې نن خپله دا هم کړې ده د افغانستان د پارلمان هم دا خبره وکړله چې داسې ملیشي جوړول دا د افغانستان د حکومت لپاره ګټه نه کوي بلکې په تاوان کې دی. که چېرته لږ شاته لاړ شي د ملیشو مشر خپله دوستم د ډاکټر نجیب د سقوط دپاره یو بهترینه وزیره جوړه شو، یعنی نه دا چې هغه ترې کار واخیست بلکې د هغه سقوط دپاره یو بهترینه وزیره. نو داسې زما اند باندې دا دی که دا ملیشي په دې شکل باندې نامسؤوله وي، دا به د طالبانو دپاره زیاته ګټه وکړي نسبتا د افغانستان حکومت دپاره.
نو دا اوس خو دغه ملیشي وایي چې موږ د طالبانو سره جنګیږو، نو طالبانو ته به څنګه ګټه وکړي؟
طالبانو ته ګټه داسې کوي چې دلته کې اکثر هغه منفوري څیرې دي، دوی همیشه لپاره د چور او چپاول او خلکې تعذیب کړي دي. دغه هغه څیرې دی او قندوز کې فتح دی، دلته قیصری دی، هلته علي پور دی، غونډه تیارې رشتلې د لاندې راوغورځول نه سکورې کړه،
یعنی اربکي چې ورته وایي هغه سره فرق لري.
هغه هم یو د ملیشو یو شکل وو، خو هغه هم بیا یو منظم اداري یو شکل دا لرو ده چې دا به یو طرف نه دا کېدل څارل کېده، مراقبت کېده، اما دا هیڅ نومونه مراقبه شته نه. بل څه شته دي ته ویل چې ګلګمیری خلکو ته وسله ورکول او د پاسون په نامه باندې سرک سره وزي او که پاټک جوړوي او که خلک دا کوي چې هر څه کوي د طالب په نامه باندې هر څوک هر پښتون باندې ټکول کېږي، هر سړی به راکش کول کېږي، خصوصا په شمالي ولایتونو کې چې اوس به دا نه معلومېږي چې طالب څوک دی او مزدوب څوک دی او دا ملیشه څوک ده.
نو څه فکر کوئ څه په کار دي په دغه سې یو حساس وخت کې؟
ما ویلی شم چې حکومت شو او که نور هغه کړی چې دا د ملیشو جوړونه کوي دینه لویه سا وکړي، او د دوی سا په کېدلی شي چې دا ووایم چې د افغانستان د حکومت د سقوط دپاره یوه نوې لاره جوړی ده.
مننه ډاکټر صاحب عبیدالله برهانی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د عامه روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجرو وایي چې د افغانستان سره د امریکا نه د کورونا د ویروس نمرسته شو 3 میلیون واکسین لومړی جوړه په د جولای په اوله کابل ته ورسیږي. د دغه وزارت وروستي شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښو ثابت حالت غوره کړی دی. د امریکا خبريال کرام شینواری راپور شالي غلده.
د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحوی چې ټاکل شوی د بلې میلادي میاشتې جولای د 2 او 3 ورځې ترمنځ به افغانستان ته په امریکا کې د کورونا وایرس تولید شوی جانسن اند جانسن واکسین لومړی جوپه ورسیږي.
د امریکای نه وعده شوې چې واکسین د جولای در 3 پورې به مشته ورسی. موږ خپل دولتي روغتونو کې د سي مطرح او متبارز مثال نه لرو چې د روغتون د نن پر بستر باندې کوم ناروغ د اکسیجن نن کموالینه وفات شوی اوسې کمشته
خاغلی مجروح ویل چې د نور واکسینونو پرتل د جانسن ان جانسن د کرونا واکسین یو ځلی یو تن ته پیشکاری کیږي. هغه ویل چې دا واکسین به د دې ترڅنګ چې د 50 کلونو څخه د پورته عمر کسانو ته تطبیق شي د خلکو یو شمېر هغو کټګورۍ ته هم تطبیق شي چې په کرونا د اخته کېدو احتمالات د نورو پرتله زیات دي.
سعی میکنیم کې تیم اداري مکاتب
ډاکټر مجروح ویل هڅه کوي چې د خونځیو اداري مامورین د پانتونونو اداري ټیمونه او د خونځیو د لومړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې د زده کوونکو میندې او پلرونه په لومړي پړاو کې او بیا د څلورم ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې د زده کوونکو میندې او پلرونه په دوم پړاو کې د واکسین تر په هوښ لاندې راشي او داغه سره سم به موږ د خونځیو د بیت پلانستلو پریکړه
وکړو. مکاتب خواهد گرفتیم.
امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیرې اونۍ سفر پر مهال امریکا افغانستان سره د 3 میلیون دوزو د کرونا واکسین د مرستې اعلان کړو. افغانستان کې د دې مخه هم په هند کې د استروزینیتا تولید شوی واکسین او په چین کې د سینوفران شرکت په خوا تولید شوی واکسین هم د 13 کلونو څخه د پورته عمر خاوندان ته تطبیق شوی چې لړۍ لا هم روانه ده. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس د واکسین د تطبیق لپاره څخه تر نن ورځې پورې شاوخوا 8,000 کسانو ته د کرونا واکسین تطبیق شوی. افغانستان کې د کرونا وایرس د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې تر تیرې اونۍ پورې له 3,300 څخه زیاتو کسانو په افغانستان کې د کرونا وایرس اخیستی دي، خو یو شمېر کسانو چې په هند کې د استروزینیتا تولید شوی واکسین یو دوز اخیستی د دغې بڼې د واکسین د نشتون له امله لا هم د دوهم دوز ترلاسه کولو ته انتظار وباسي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د جولای د میاشتې په دوهمه نیمایي کې به د کرونا د استروزینیتا واکسین دوهمه جوپه د کواکس واکسین د ابتکار د نړیوال اطلاب لخوا افغانستان ته ورسول شي چې لومړی به هغو کسانو ته تطبیق شي چې دغه واکسین لومړی دوز یې اخیستی دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو وروسته د دغې وبا مثبتې پیښې او پر کرونا د اخته شوو ناروغانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس الیزیا وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس 1,591 پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې 4,009 نوي مشکوک کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هېواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې کشف شوي دي چې د دې جملې څخه 1,501 تن مثبت وو چې له دې سره د مثبت شمېر په هېواد کې 1,089 ته ورسېدل. په یاده موده کې 811 کسان راوتلي دي او متاسفانه 8 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د سپیش په لیدې خیچ په افغانستان کې پروانه ولې کې د تیرې ولې پرتله د کرونا وایرس مثبتې پیښې اوسه کمې شوې او هم په دې روسي ورځو کې یو ثابت حالت غوړه کړی دی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د فرانسې او ترکیه جمهور رئیسانو د تیرو څو میاشتو د تشنج نورسته د اړیکو د بیرته سمولو ژمنه کړې ده. دغه دواړه ملکونه په افریقا کې د خپل ګټو په خاطر د سیالۍ له کبله د یو بل سره مخالفتونه لري. د امریکا خبريال لوریان جونز رپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیل لولي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر جان نیوس لیډر یې اعلان وکړ چې ترکیه او فرانسې د اړیکو د ښه کېدو په لور روان دي. دا د هغه نروسته ده چې د فرانسې او ترکیه ولسمشرانو د دې میاشتې په سر کې د ناټو د غونډې په سنډه کې سره ملاقات وکړ او د خپلو اختلافاتو د هواري ژمنې وکړه. د دغې نه مخکې د فرانسې او د ترکیه ولسمشرانو یو بل ته ترخی خبرې کړې وې ځکه دغه دواړه غواړي چې په نړیواله کچه نفوذ ولري. سنن الګن چې په استانبول کې د بهرنۍ پالیسۍ د مطالعاتي مرکز کارپو دی وایي چې په دغه لړ کې ډیپلوماټیک پرمختګ شوی دی خو باید د احتیاط نه کار واخیستل شي. هغه ویل
وی کین ټاک اباوت ا ریسیټ وذ فرانس بٹ اټس ا کوېشن اباوت هاو ډیپ دټ ریسیټ.
موږ د فرانسې سره د اړیکو د بیا پیلېدو خبره کولای شو. خدا به څومره جګوري وي دا د ترکیه د هغه حسو لړۍ ده چې غواړي د غربي ملکونو سره خپلې اړیکې ورغوي. خو تر اوسه پورې د فرانسې سره یو هم هغه مسله نه ده حل کړل شوې چې دوی دواړه پرې اختلافات لري. لیبیا هم د تشنج یو مسله ده. ترکیه او فرانسیا د لیبیا په کورنۍ جګړې کې د مخالف ډلو سره ملاتړ کوي او فرانسیا د هغه ملکونو د جملې نه ده چې غواړي ترکیه د افریقا نه خپل عسكر وباسي. اولیګان وایي چې دواړه خواوې اوس دې ته اړ دي چې دغه مسله په ډیپلوماتیک توګه حل کړي. هغه
وایي
دواړه خواوو ته دا احساس شوی دی چې یو څه پرمختګ کېدی شي که چېرته دواړه په یو بل تورونه لګول پرېږدي او په ډیپلوماتیک توګه د مسلې د حل لاره ولټوي. د ترکیه د ولسمشر مشاور وایي چې فرانسیا او ترکیه خپل همکاري د لیبیا نه نورې افریقا پورې غځولی شي چې د چین د خپرېدونکي نفوذ مخنیوی وکړي. انکارا په برازم کې د خپل نفوذ د زیاتوالي لپاره کار کوي او په خاصه توګه د ساحل په سیمه کې. هراچوی وایي ساحل کولای شي د همکارۍ په ځای تاوتریخوالی زیات کړي. هغهویل
There's a real rivalry. There's an actual competition in the Sahel because Turkey wants to be present militarily. It is already very
دغه رښتینی سیالي ده. په ساحل کې واقعیت سیالي روانه ده ځکه چې ترکیه غواړي په نظامی توګه شتون ولري. دا د مخه په ډیپلوماتیک ډول خورا شتون لري او دا په سوداګریزه کچه ډیرو خيار دي. موږ د 15 کلونو یا 1.5 کلونو په اړه خبره کوو. نو کچېری فرانسې په دې کې خپل مخالفت بینی ز فکر کوم چې فرانسیا سمده ځکه چې د ساحل دواړو په خوانیو استعمار کوونکو د پاره په دې کې ځای نشته. دا وخت د ترکیه او فرانسی دواړو مشران غواړي چې د اختلافاتو د هواري لپاره کار وکړي خو په فرانسی کې راتلونکي کال د ولسمشر انتخابات کې لشي د وضعیت بدل کړي. په فرانسی کې د زله په ټولنې کې د اسلام موضوع د انتخاباتي کمپاین برخه ده. طیب اردوان ځان د مسلمانانو د دفاع کوونکو په توګه معرفي کوي او د فرانسې په ولسمشر میکرون باندې د اسلام نه د کرکې لرلو تور لګولې. هم دغه هغه سدي چې اردوان په افریقا کې په خپل ګټه استعمالوي چې فرانسې ورسره سخت مخالفت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن 1.2 تریلیون ډالر د امریکا د بنیادی خدماتو د بیا رغونې لپاره تخصیص کړی دی، مګر دغه پلان د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو لخوا د انتقادونو سره مخ دی. بل پلو مترقی پلو امریکایان هم خوشاله ندي او وایي په کار ده چې د امریکا د بیا رغونې د پلان لپاره 4 تریلیون ډالر ولګول شي. د بنیادی خدماتو په بیا رغونه کې د سړکونو، پلونو او نورو بنیادی پروژو لسره رغول او پراخول شامل دي چې د امریکایانو د بنیادی اړتیاو د پوره کولو لپاره کفایت کوي. نور تفصیل تر ساسه پام را اړو.
د زیربنا په بیا رغونه کې دوه ګوندی پلان کې 1.2 تریلیون ډالر په اتو کلونو کې پر سړکونو، پلونو، اورګاډي پټلیو، عامه ترانسپورت او هوایي ډګرونو باندې لګول کیږي. د امریکا د بیا رغونې په دې پلان کې د برېښنا د تولید د مرکزونو پیاوړي کول، پراخول او انټرنیټ ته د چټک لاسرسي چاره او پراخول هم شامل دي. د شنبې په ورځ ولسمشر بایدن له خپلې هغې خبرې نه بیرته تیر شو چې د یوې بلې لایحې د منظورولو لپاره یې کړې وه. دغه لایحه د بشري زیربنا په نامه یادېدله. په دې کې د بوډاګانو پالنه، تعلیم او د ماشومانو پالنه شامله وه. د 4 تریلیونو زیربنایي لګښت په دغه لایحه کې پر بډایانو د مالی زیاتول هم شامل دي. یو شمیر دیموکراتان وایي چې دوی د زیربنا د جوړولو پر هغه پلان خوشاله نه دي چې دوه ګوندی ملاتړ لري، خو ډیرو محدودو زیربنایي اړتیاو ته پکې پاملرنه شوې ده. دیموکرات سناتورې الیزابت وارن تیره اونۍ د زیربنا د جوړولو د توافق په برخه کې د ای بی سی دیس ویک په ټلویزیونی خبرونه کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
I can't vote. زنه شم کولې چې فرعي او کوچنۍ پلان ته رای ورکړم. تاسو په هغه چې د زیربنا اورګاډي تمځای نه حرکت کوي، نو د ماشومانو پالنه به ترنا په تمځای کې پاتې شي. د طبي منابعو د انرژي تولید په میلیارډونو د نوي مالی لګول به هم په تمځای کې پاتې شي. په کار ده دا ټول شایان د زیربنا په اورګاډي کې یو ځای حرکت وکړي، ځکه دا یو لایحه او یو معامله ده.
It's one deal.
د امریکا سنا د زیربنا د بیا رغونو او څرنګوالي په برخه کې تقریبا برابر سره ویشل شوې ده. نو د دې لایحې منظورې دل به شپیتو رایو ته ضرورت ولري. له دې سره په کار ده چې په سنا کې د رایو د ځنډولو د تاکتیک یا فلیبستر مخه هم ونیول شي. سناتور جو منشن وای د دې وخرا رسیدلای دی چې د زیربنا پر یو ستر پلان باندې کار وکړي.
We have two tracks.
زمون په مخ کې دوه لارې شته دي. زه دقیقا په همدې باور يم چې همداسې به وشي. تر اوسه پورې مونږ پر یو لاره کار کړی دی. اوس به مونږ په بل لاره او مسیر کار وکړو، ځکه زښت ډېر ضرورت ورته لیدل کیږي.
جمهوري غوښتونکو سناتور راب پورټمن هم د زیربنا په دې معامله باندې کار کړی دی. هغه وایي د کوچني پلان معنا دا ده چې د دې فرصت به ولري چې د امریکایانو لپاره یو کار سرته ورسوي.
خلق مختصر کې پلان دی چې یو کار ورته سرته ورسوو، په خاصه توګه د زیربنا او بنیادی خدماتو په برخه کې. خو په عمومي توګه په داسې کارونو به په ګډه کار وکړو چې سترې ستونزې پرې حل کاندو.
د امریکا د ولسی جرګې او په سنا کې د دې اختلاف نظرونو سره سره سپینه ماڼۍ او دیموکرات مشران دواړه هیله مند دي چې د زیربنا دا لایحه به په جولای کې منظور شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. ترنو اوریدونکو، د خوست په ولایت کې د شمالي وزیرستان مهاجر وایي چې د کورونا وبا د دوی په ورځني ژوند منفي اغیزه کړې ده. دوی د دولت او نړیوالو مرستندوی سازمانونو نه د لازم مرستو غوښتنه کړې ده. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حق له راپورټ راکړی ده.
شاوخوا 15 کلن المرخان چې د وزیرستاني کډوالو په ګولان کم کې اوسېږي، د خپل نه کسي کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري، خو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابې دودای. المرخان وایي چې مخکې به د لاس مزدوري کوله، مګر په دې ورستیو کې چې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د کاروبارونو خوند نشته، اوس ډیر وخت وزګار وي.
سپیش بری کې دې سپیر وام زایا او دوی شې دینا دی غون نه کاسونی څو مزدیرات څو کداین دالوس مې کاسا چې دا کوټیلې دي دا د لاینې خشت مې نیولې وي اچھا ولې مې او دلا بل سړی خشت مې نیولې وي هغه نه ودارا گزارات وشي چې زا وړ کې بل بچت دار رزي پر سی خو.
المرخان زیاتوی چې په شمالي وزیرستان کې د جلغوزي د حاصل په خرڅولو سره اقتصاد ډیر ښه وو، خو کډواله یو بیا ورپسې د کورونا وایروس خپرېدو یې ګټه وټله لاسه وایستله. د نوموړې په وینا دوه زمنې په خوست ښار کې کراچي چلوي، خو تر 200 افغانیو ډېرې نشي ګټلای. دای وایي چې دای د کورنۍ لګښت نشي پوره کولای، ول همدې عمله د خلکو پوره وړای دی.
مزدیر داس کو ماګر سره وشه چې دوی کوم مزدیرین ملاویږي میږه پسې پکې کی مزدیر پکې کی خو نو سیار نه دا مهرباني غوړي چې مشتره د حکومت صحیح حکومت کوکو د خلک سره.
کله چې د شمالي وزیرستان کډوال خوست او پکتیکا ته راغله، له هغه هم د دوی اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه وو. خو په تیر یو نیم کال کې چې په افغانستان او په نور نړۍ کې د کورونا وایروس خپور شو، قرنټین ولګېدو، کاروبارونه په ټپه ودرېدل، د شمالي وزیرستان د کډوالو اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شو.
دا د ګولان کمپ ښارګوټی ده چې زیاتره دوکانونه یې تړل شوي او ډېر لږ خلک پکې لیدل کیږي. دوکاندار نور محمد چې د شمالي وزیرستان د خړ تنګي اوسېدونکی ده، د کورونا وبا له خپرېدو سره سم یې دا دوکان جوړ کړی. هغه مهال چې کاروبارونه ډېر نه و زیانمن شوي، نور محمد وایي چې د په ګډون د ګولان کمپ د ښارګوټي دوکانونه نه هم د یو کال مخکې په څیر ډېر مشتریان لري او نه هم هماغه پخوانۍ ګڼه ګوڼه پاتې ده.
اول سودو ډېر اسواد ډېر سالمش کوا هیڅ وا پنځه شپږ زره تاسو او درغلې دو واځه دادو چې د کوم کورونا وایرس ولاګه د دغه نه خلک کاروبار بند شوې دی، خلک غریب شو، دغه نه سودو ډېر اشتاب شوې دی.
بس هو د دولت نه او د مؤسسات نه مش د غشتنه چې مش د پوره د کور زمينه برابر کو ځوانون دغه سه ګرځي چې دغه د پوره سفر شروع دولت رغړي مؤسسه چې یاد مثال د کالین بافای پاړه وی یاد مشانه یاد ویلډینګ چې د یو کور کاروبار زده کو چې په هم د مخ د ژوند پوره یو پېښه جوړه کو.
په کال 2014 میلادي کې چې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نوم نظامی عملیات پیل کړل، څه باندې سلوي سره کورنۍ خوست او پکتیکا ته راکډوالي شوې. په 2013 میلادي کې چې د غلام خان لار د دوی پر مخ پران سل شو زیاتره کورنۍ بیرته د ډیورن کرخي ها غاړي ته واوښتې. خوشاله په 8000 کورنۍ اوس هم په خوست کې میشته دي.
د آشنا رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوښ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.